درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم دروان خبرونې په دوام کې بو واوري د افغانستان د کورنیو چارو په خانه وزیر او په امریکا کې د پوهنتون استاد علي احمد جلالي وای
افغانستان بدل شوې ده د طالبان ذهنیت او سپوري هم دي د خپل پخواني حکومت ذهنیت ده
له کابل یو شمیر خلک بیرته خپل ولایتونو ته کډه کیږي
کونکوس ما په کرانی ولې و دغه نه ځواب راکنو کرای را نه وختم کوم د قانون سمګا دیدم د ماش په سر باندې سودا قرض خپل او سودا را باندې بنکه
نیوزیلند او انګلستان په پاکستان کې د کرکټ مسابقه لغوه کړه
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا
د نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلی دغه دورہ یو سازش لمخی زنڈولی شوی
په افغانستان کې د جنو سپورت ل نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوی د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته
د ایران ولسمشر داعش ډله د افغانستان او سیمې لپاره یو خطر وباله په کابل او ننګرهار کې چاودنو مرګ ژوبله اړولې په روسیه کې پارلماني ټاکنې کې د درغلیو راپورونه ورکول سوي د ایران ولسمشر وایي هیواد له افغانستان سره پر پوله د داعش ډلې ظهور ته اجازه نه ورکوي ابراهیم رئیسی دا خبرداری نن شنبه تاجکستان د خپل سفر په پای کې د خبرو پر مهال ورکړ
حضور داعش در افغانستان
نه په افغانستان کې د داعش حضور نه یوازې افغانستان بلکې سیمه ته هم خطرناک دی موږ په هیڅ ډول نشو منلای چې تروریستي جریان او داعش زموږ د پولي په اوښکو کې ځای پر ځای شي نور هیوادونو سیمه یا هم افغانستان ته زیان واړوي
له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته طالبانو څه باندې میاشت مخکې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده پوله لري لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی راپورونه وایي په جلال آباد کې دریو او په کابل کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او شاوخوا شل کسان ټپیان کړي دي په ننګرهار کې یوې سرچینې د نوم نشو د پشرت ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد په بیلابیلو برخو کې دغه چاودنې د طالبانو پر رینجر موټرو د سړک غاړې ماینونو له کبله سوي دي سرچینې وایي په دغه چاودنو کې درې ملکیان وژل سوي او په ټپیانو کې طالبان هم شامل دي په ننګرهار کې د طالبانو ادارې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او د دغو پیښو مسؤلیت هم چا نه دی منلی د کابل په دیر لسمه حوزه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان شول د حمله هدف نه دی روښانه طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکا چینګ کړه د دغو چاودنو په اړه چې لای چا مسولیت نه دی منلی رسمن سنډ ویلي د داعش ټلې خراسان څنګه چې د طالبانو دشمنه ګڼل کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې فعال ده ورسله غوښتل چې د امریکا متحده ایالاتونو ومنل چې تیر میاشت په کابل کې د دوی د پاوز په یو هوایي حمله کې لس ملکیان وژل شوی د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا دغه بیان لومړی مثبت ګام وباله په دغه سازمان کې د کړکیچ د چارو مخکښ سلاکار براین کسنر ویلي چې هغه کسان باید په یو عادلانه محاکمه کې مجازات سي چې د دې پیښې مسؤل دي د امریکا د پاوز د مرکزی قومندان جنرال کینت مکینزی د جمعې پر ورځ ویل چې د اګست پر 9 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د پاوز د بی پیلوټ الوتکې حمله یو تیروتنه وه
as many as 10 civilians
تر لاسو پوری ملکیان چپ کې وته نه ماشومان هم شامل او په هغه تراژیک برید کې وژل شو سربیره پر دې مکتوس جو ته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوې له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلې وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواخ پی کړې وي زه د وژل شو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې جوړې خواخوږي مراتب څرګندوم
راپورونه وی وژل سوي کسان دی وی کورونی غړی و تر دې هوایي حمله مخکې د اگست پر 16 د کابل له هوایي ډګر د باندې په یو ځنمرګ بریټ کې ل یو سلو اتیا زیات ملکی افغانان او دیر لس امریکایي پوځیان وژل سول چې د هغې حمله مسولیت د داعش ډلې خراسان څنګه منلی وو د قطري چارواکو په وینا له کابل یو سلاویا کسان پرون په چرتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل دروي چرز اژانس دراپور لمخې په دوی کې د یو شمیر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو بلجیم بریتانیا کرویشا جرمني هالند او ایتالیا اتباع شامل دي د امریکا حکومت د اگست په وروستیو کې د دوه اونیو لپاره شاوخوا یو سلو څلوېښت زره کسان له افغانستان وېستل قطر له طالبانو سره د موافقه کړې ده هغو کسانو ته د تګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد لري او غواړي چې له افغانستان څخه ووځي نن د روسیې د پارلماني چاکونو په دویمه ورځ د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. دا په اصل کې د چیل ټلګرام څخه د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د ځیرکې رایې اچونې برخه ورکه سوه. د اپل او ګوګل له سټورونو څخه هم د ناوالنی اړوند ځیرک اپلیکیشنونه چې د رایو لپاره کارول کېدل لري کړی سوي دي. اټکل کېږي چې د روسیې واکمن ګوند متحد روسیا چې کرملن یې ملاتړ کوي په دغو ټاکنو کې چې درې ورځې دوام کوي ډېرې رایې وګټي. د ګولوس په نوم د ټاکنو څارنې خپلواک بنسټ پرون د ټاکنو په لومړۍ ورځ د 2000 سرغړونو موارد ثبت کړي و چې شی رایې په پیسو رانیول سوي دي. او د هیټي په زرګونو پنه غوښتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یو کوچني سرحدي شارګوټي کې تر یو پله لاندې راغونډ سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پالیسۍ لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. تر پرون پورې د هغو پنه غوښتون کشمیر تر لاسو زور واوښت چې په دیل ریو شارګوټي کې تر یو پله لاندې راغونډ سوي دي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي خوندیتوب ادارې او محلي چارواکو ویلي چې اټکل کیږي په روان ورځ کې به په زرګونو نور کسان هم دغه ځای ته ورسیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او جلال آباد کې چاودن شوې دي. د ازادي رادیو خبريال دا موضوع تعقیب کړی ده او جزئیات وایي.
سروان صاحب له جلال آباد را پورونه وایي چې په دغه خار کې لنن سهار راهی سي درې پر لپسي 14 نو لګ تر لګ 21 کسانو تمر جوب لاړول د چ په دې کې درې ملکیان وژل شوی دی او د طالبانو په ګډون باندې 19 کسان ټپيان شوی دی. یوه دولتي باوري سرچینه د نوم د نه خوردلو په شرط باندې ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاو خالص بدې بلس بجې د جلال آباد خار په کابل اډي د شپګمې ناهي اړوند فامیلو غرفو بازار او دا شان د جلال آباد خار تلورمی نه یاړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شو یو ماينونو د طالبانو په رینجر موټرونو باندې 14 کړي دي چې درې ملکیان پکې وژل شوی دی او 21 نور ټپيان دي. په 21 کسانو کې په ټپيانو کې البته طالبان هم شته دي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم. تر اوسه پوری د دغه پیخو په تړاو باندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو سندي ویلي رسنیو سره په اړه باندې لا هم معلومات نه دي شریک کړي. اخوا د کابل ولایت د کابل خار په دیار لسمی امنیتی حوزه د چلمټری په سرک باندې د عرفان خارګوټي اړوند سیمه کې نن سهار 10 بجې چسپکی ماین 14 شوی و په یو کورولا ډوله موټر باندې چې د دوو کسانو ملکیانو د ټپی کېدو راپور پکې ورکل شوی دی خو دام تایید شوی نه دی د کابل د امنیتی چارواکو لور نه. تر اوسه پوری سروان صاحب د دواړو پیخو په تړاو باندې کومې ډلې د دغه پیخو مسولیت په غاړه نه دی اخیسته.
په خو دا ډول چاودنې وسلوالو طالبانو عموما کولې. جلال آباد کې بل کوم ډله فعال ده؟ خصوصا د جلال آباد چاودنې درې وې ځکه هم د پامور دی.
حالات ته په کتلو سره ویل کیږي داسې چې خای داعش وسلوال په دغه پیخو کې بلاس ولري ځکه لدین وړاندې په کابل کې د هوایی میدان باندې کوم ځانمرګي حمله شوی و. د امریکایي چارواکو لقاوله چې هغه داعش وسلوالو کړی و د اسلامي دولت په نوم باندې کومه ډله دا وغوی مسولیت په غاړه باندې اخیسته و. نو ډیر امکان د دې شته چې دغه ډله په دغه پیخو کې لاس ولري.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د جلال آباد او د غرس د کابل د چاودنو په اړه معلومات راکول. د معلوماتو سره سم په جلال آباد کې درې چاودنې شوې دي چې لکبل لشتر لشه درې تنه وژل شوي او 19 نور ټپيان دي. په ټپيانو وژل شوي کې طالبان هم شامل دي او دا چاودنې د طالبانو په رینجر موټرو شوې دي.
ازادي رادیو لوونه ترو
په تیرو شلو کلونو کې له ولایتونو په بیلابیلو علتونو کابل ته کډوال شوي کسان اوس بیرته خپل ولایتونو ته ځي. دوی چې اکثره دولتي مامورین دی وای له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی، د کورونو کرایه نشي ورکولی، نو ځکه خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. که څه هم تر اوسه پورې د بیرته ستنیدونکو کسانو په اړه کره شمېر نشته، خو په ورځیني ډول له کابله لسګونه کورنۍ ولایتونو ته ځي. نور هل په دې راپور کې
په تیرو شلو کلونو کې د نامنیو روزګار پیدا کولو، تعلیم، خارج ژوند او اسانتیاو ته د لاسرسي په لټه له ولایتونو کابل ته راکډه سوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. دوی چې زیاتره د پخواني دولت کارکوونکي دی وای د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي، کاروبار نشته، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی لړل یو تن احمد الله ازادي رادیو ته وویل
کوم کورس ما په کرانی ولې و دغه نه جواب راکړ، نو کرای را نه وکړم، کوم دکانونه سموګا دې دې دماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنه کړ، ناچار رسول نور بر الله را باندې رکسل چون دې کور روي سلو بل خاطه ماړه نه چریدل بس کډم بار کړ لاړو دې وطن په لور باندې.
طالبانو که څه هم دولتي کارکونکو ته ویلي دي چې بیرته خپل دندو ته ستانه سي، خو خزینه کارمندانو ته تر امرسانی پورې په خپل کور نو کې د کیناستو سپارښتنه کړي. یوازې خزینه روغتیایي کارکونکي بیرته خپل دندو ته ورغوښتي. په خاني دولتي کارمندي عیشي په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
ماشونه نسته، د خځو ورته کې تر امرسخانی پورې دولتي ادارو ته بند کړی ده. هغه څه د څه اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. یوازې موږ خزینه په کور کې کار کول وظیفه مو درلودلې، نو پوس د موږ وظیفه له خند سره مخ شوې دي. ماشونه نسته او په کرای کور کې سون کوو، نو نسو کولای چې دلته په کابل کې پاتې سو او بیرته خپلو مینو ته ګرځي کو.
دوی وایي چې د تیرو شلو کلونو جګړو واورو او بارانونو د دوی کورونو ویجاړ کړي او هلته هم خوندي سرپناه نه لري. د یوازې احمد الله او عائشه نه دي چې د ماشونو نه ورکړي له عمله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او کابل پرې خودو ته اړسوي، بلکې له کابل هر ورځ لسګونه کډه ولایتونو ته ځي، خو په دې اړه کرش میره په لاس کې نسته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا بهیر باندې په چټکۍ کار روان دی او ډېر ژر به د یو پلان له مخې د معاشونو د ویش لړۍ پیل سي. د تیر حکومت د غبرګولې میاشتې د اتلسمې د اعلان سوي اټکلي سرشمیرنې له مخې په کابل کې شاوخوا 70,000 کسان اوسېدل. دوه درس ورځې وړاندې چې طالبان کابل ته ننوتل، د امریکای چارواکو په وینا له 100,000 زیات افغانان چې زیاتره یې له ګواښ سره مخ وو له دوی سره تللي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه ویلي دي چې 6,400,000 افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي، ګران ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د طالبان حکومت تر اوسه پورې هیڅ سیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. علي احمد جلالي له افغانستانه د امریکایي پوځانو وتلو ته اشاره د دې پښتنې په جواب کې چې آیا افغانستان دریمې امپراتوري ته ماته ورکړه وویل
اول دا خبره ډیر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان دی. دا خبره تاریخ نه ثابتوي. افغانستان د امپراتوریو سره جنګېدلی دی، اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریانو دی. زیاتره صدمه افغانستان ته رسېدلې د امپراتوریو، نو ځکه دا خبره نه ده. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه شي چې په دوی باندې حاکمیت تعمین کړي، بیا نو دوی څه کولای شي؟ معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي. د لومړي افغان جنګ د انګریز جنګ وروسته دا کار وشو، د دوهم جنګ د افغان او انګریز د جنګ وروسته هم دا کار وشو. د شوروي د اشغال نه وروسته هم دا جنګ وشو. اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظامي لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي، اما دا ونی چې دا جنګ د وړلو د ګټلو نه دی د دوی دپاره، ځکه افغانستان خوشې کړ، صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده.
استاد، د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته د اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترنګلې دي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي کنه. مشروعیت تنه په بلمی ټولنې پورې مربوط نه دی، مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي. که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني. اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی، د طالبانو ذهنیت تر اوسه پورې هم دی، یا خپل پخواني حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی. ممکن دی یو څه بدل شوی دی لپاره چې ور تلویزیون پرېږدي او تلیفون نه کار اخلي، ځکه دا ورته په کار دی.
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي؟ فکر کوي دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم. د امریکا او بین ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي. هغه دا ده چې اول دا چې دوی دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ګډون لري او د خلکو په خوښه وي. دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو، مدني ازادیو ته احترام ولري او په عین زمان کې د بین الملل نورمونو رعایت وکړي. دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک مبهملا ونه ویني د مشروعیت مسله نه حل کړي.
او جلال صاحب، د اروپایي ټولنې په اړه راته وایي چې له امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او که د طالبانو په برخه کې ځان ته خپله تګلاره پالي او تعقیبوي.
اروپا زیاتره د افغانستان په برخه کې متکی په امریکا ده. د امریکا سره یو ځای راغلل، د امریکا سره یو ځای ووتل. کوم بل دغه البته په طرز العملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفعه دغه رقم ووزي له افغانستان، اما کله چې امریکا ووتله دوی بله چاره نه درلوده. چې امریکا سره راغلي و، له امریکا سره وتل، بې د امریکا نه دوی نشو کولی چې په افغانستان پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکي دي په امنیت په خاطر او هم د خپل فعالیتونو په خاطر په امریکا متکي دي.
او جلالی صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کې لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا دا چې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه، هغه یو له فعالیت پاتې دي. تر څو چې د مشروعیت مثلا رامنځته نه شي، تر څو چې دغه وشي، ډیپلوماسي دی فقط دی هغه تعاملاتو د پاره، د دوه اړخیزو تعاملاتو د پاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو د پاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل یې همدا تعامل څه شی دی، د دې لپاره خپل اتباع ووسي له افغانستان، د دې لپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې د پیسې ټولې شوي دي، مثلا په ژنیو کې تیره دوشنبه، دا د دنیا د طالبان حکومت نه ورکوي، بلکې د ملل متحد د دې انجوګان لارې غواړي چې دا مصرف کړي، لپاره د دې لپاره شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان له حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو، حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چېرته دوستان تایید هم کړي، هغه د دوی رابط په بین ټولنې سره متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانه شي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت په رسمیت وپېژني. خی تعاملات ورسره لري، دغه دوه اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله بیله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسانتیا تاسو ته ښکاري رابه شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنۍ حالت چې دا به دوام وکړي؟
توس پوری طالبان و زنی انعطاف خودل کو زنی موارد کی اما دا انعطاف دوم کافی نده. طالبان وای مو بدل شوی شاید سو بدل شوی اما دوم ندی بدل شوی چې د افغانستان دی شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چیرې بدلیږي دا بدلون باید متناسب وو تحولات وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود هغه بیل شرایط وو، اوس یو بله جامعه ده، یوه جامعه ده چې تحرک لري، یوه جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډېر فعال دي، یو تعلیم یافته قشونه لري، ښځې او نارینه، او دا بله جامعه ده او د دنیا یې په بله سترګه ورته ګوري تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي نو دا به مشکل وي لپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو د سیمې له هیوادونو سره روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونه افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو د خپلو دلچسپیګانو په برابرۍ تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي، اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي لکه روسیا، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسایل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي، اما دا ارتباطات به محدود په هغو شیانو وي چې د دواړو هیوادو د منافعو په ګډه دغو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود دي.
مننه استاد. او یوه وروستۍ پوښتنه چې د سی یو اټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخته اټکلونه کېدل او ګمانونه وو په دې برخه کې په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي؟
په تیرو کلونو کې ما په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستل چې د امریکا، چین، امریکا، هند، امریکا، روسیې او دغه هیوادونو سره موجود وو، په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده و، دا په هغه وخت موجوده و چې دغه تحول نوم راغلی. فعلا دا مسله د شک مسئلې ته خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانی چې دوی لري او دا پالیسیګانی دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنگ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي، نو ځکه اوس شاید بدل دي. اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سول و ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دا منطقه کې وشي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو د نیوزیلند لوري په پاکستان کې د مسابقو د لغوه کولو په وړاندې عکس العمل وشوت. پاکستانی چارواکي وایي چې دا لوبي د یوې د سیسیل مخې لغوه کړای شوې دي، خو نیوزیلند ویلي چې په پاکستان کې امنیت نشته ځکه دغه هیواد ته لوبغاړي نه لیږي.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 18 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوې، ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو زندولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیولا، ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري، خو بیا هم هغوی په خپل پریکړه ولاړ پاتې شوي. دغه پریکړه وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 11 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالۍ زنډی دلی.
اس دوره کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دی وای چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره د یو سازش لمخې زنډولې شوې. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسول ویل چې لوبډلې د امنیت اندېښنې لري. کله چې زموږ امنیتي ادارو د دوی سره خبرې وکړې نو هیڅ شواهد نه دي ورکړې شوي. موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاډ ورکړې او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره خبرې کړې. خو د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویل چې هغه ته خبر ورکړې شوې چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دی شي.
ټیم بهر نکلېږي تو بهر اوس پر کوئی حمله ہو سکتا ہے.
شیخ رشید ویل چې مونږ ته په دې اړه کوم ګواښ نه دی ترلاسه شوی. مونږ هغوی ته وړاندیز ورکړی چې پرتلال لیدونکو لوبه وکړي خو دوی ونه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. له دې وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغوی ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي ګواښ چې له امله یې هغوی دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولی. د پاکستان کرکٹ بورڈ لوبڈلی پخوانے د بالنگ کوچ وقار یونس تھوئے
حالات بہت ٹھیک تھے. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئیں.
دی وای چ ہر سم ہو او دا معلوم نہ دا چ لکھو مزے سخا دا ڈول حالات جوړ شو او دا امنیتی گو خنا لکھو مزے راغلی. خدا د پاکستان او د کرکٹ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. پتہ سی وخت کی چ نړیوال کرکٹ په پاکستان کی ل اوکتی متی زنڈی دل رستو بیرتا پیل شوی نو دا د پاکستان د کرکٹ لپاره یو لوی زیان دی.
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس ایٹ دی مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا تر اتلس کال رستا د ستمبر په یو لسما اسلام آباد ته رسیدلی وا او هلته ل قربا پاکستان لوب ڈل سرا دری یو روزنی او پینزو شل وریزا سیالی کی دی. لدی وړاندې ل نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مای میاش کال 2002 کی پاکستان کراچی ته تللی وا او بیا په کراچی کی د شیرټن هوټل څخه بهر یو بم چودن کی یو لس فرانسیسی انجینرانو په ګډون ولس کسان وجلی شوی بو. د نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا په دغه وخت د کراچی په شیروټن هوټل کې وا او دغه پیخې لامله بیا په کراچی کې د کرکټ لوبه وزنډولې شو. پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت خودریدلې وو چې د مارچ په میاش کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ په لوبډلا وسلوال برید شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه. خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سریلانکا، بنگلاديش او نور نړیوال کرکټ لوبډلو پاکستان ته راغلي وو او نړیوال کرکټ څه هم بیرته روان شوی وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's my team of people.
لورو پاتر امریکا
لغیا چې منتخب
وي ورځ هغه حکومت ذمہواري
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته نیو واغو
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
په روسیه کې پارلماني ټاکنې نن روانې دي. دا انتخابات د 450 څوکیو لپاره دي. واکمن ګوند د ټاکنو پر مهال یو شمېر اپلیکیشنونه چې د اپوزیسیون ډلې ترې ګټه اخلي بند کړي دي. نور په دې راپور کې
روسان نن بیا هم د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا بهیر پرون پیل شو او سبا به هم ادامه پیدا کړي. په روسیه کې د ټلګرام اپ بند شوی دی. هیڅوک د ټلګرام له لارې پیغام نشي استولی. دا پریکړه دا اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی لپاره یو بل زار باغنل شوې ده چې د کسانو په دې ټاکنو کې له دې استفاده کوله. تر دې مخکې د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکولو ټول ځیرک اپلیکیشنونه حذف شوي وو. تمه ده چې په کرملین کې واکمن ګوند به دا انتخابات وګټي. د نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د دې ټاکنو په لومړۍ ورځ په ټوله روسیه کې په ګڼو مرکزونو کې د دولتي کارکونکو او پوجانو منظمې لیکي تر سترګو شوې دي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو څارونکو د تیریو او ګډوډیو خبر هم ورکړی دی. د ټلګرام مؤسس پاول دروف چې په خپل روسي د تیر شپه اعلان وکړ چې دوی به د روسیې د حکومت پریکړه پلي کړي او دوی په نورو هیوادو کې هم د انتخاباتو پر مهال د ټلګرام له لارې د کمپاین مخه نیولې ده. په روسیو میاشتو کې روسی چارواکو د الکسی نوالنی ملاتړ سخت ځپلی دي او د آنلاین رای ورکولو پر ضد پراخیاچی کړی دي. دا ټاکنې د اساسو جرګې د 450 څوکیو لپاره ترسره کیږي. د متحد روسي ګوند چې کلونه کلونه پر دوما یا روسی پارلمان زیات نفوذ لرلی دی، په روسیو کې محبوبیت دومره کم شوی دی چې په دوه لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. د لوادا په نوم د خپلواک مرکز د نظر پوښتنې له مخې داسې ښکاري چې اکثر روسان د روسیې له پارلمانه ناراضه دي.
د رواني خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس لنډ خبرونه واوري.
د ایران ولسمشر وایي هیواد له افغانستان سره پر پوله د داعش ډلې ظهور ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم رئیسی دا خبرداری نن شنبه تاجکستان ته د خپل سفر په پای کې د خبرو پر مهال ورکړ. راپورونه وایي په جلال آباد کې درویو او په کابل کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او شاوخوا شل کسان ټپیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. روس له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو ومنل چې تیر میاشت په کابل کې د دوی د پاوځ په یو هوایي حمله کې لاس ملکیان وژل شوی، د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا دغه بیان لومړی مثبت ګام وباله. د امریکا د پاوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی د دې پیښې له کبله بخښنه غوښتې ده. د قطري چارواکو په وینا له کابل یو سل اویا کسان پرون په چارتر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز اجانس د راپور له مخې په دوی کې د یو شمیر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. نن د روسیې د پارلماني ټاکنو په دویمه ورځ د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. د بدسل کې د چيلي ټيليګرام څخه د زندان سيوي سياسي مشر الکسي ناوالني د زیراکي راي اچوني برخه ورکه سوي ده. د هيچي پزرګونو پناه غوښتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یو کوچني سرحدي شارګوټ کې تر یو پلاندي راغون سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بايدن د مهاجرت پاليسي لپاره یو ازمويشت ګڼل کیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه در تر ټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بلا بلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړي مرکه هم در تخبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخ کړي ترڅو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحاجی الفتح نے کندہار ولایت سخت دین او د اسلام طول دشمنان ته د دنیا طول انسانان ته دات غام دي چې دات کریجن او د دین او د اسلام او د افغانان سره دشمنی پریږدي. او دا څلويش کال کیږي چې تاسو د طالب په نام د اسلام په نام مو اسلام برنامه کوي. ا سیدی تاسو پر مخ باندې ولار الله، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو ټکللی یاست. خلش پکرو کی تاسو وکړل، تاسو په مخ تکي تاسو د مارک او تاسو ناکامي پټره.
سلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پردم او هله کوم چې بار بار نه شرکی. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه مرګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاسې د دشمن مخې ته وتړل او پرې خوده، او بیا په اخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو اغه مو تا ګړبړ داغه نرو س طالبانو ته دا خاص کو ته په لکونو کسان تیار تلین شوی په میلیونو په میلیارډونو ډالر په لګیدلی دای ټول وشړل مفسد او ناکار او توي دا دی په لاس کې ونیسی کار دې ته واخلی. دا مفسد دې دا د خاور بچی دی، نه د پاکستان بچی دی او نه د امریکا بچی دی، د خاور بچی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا زادی رډی کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه. بعد سلام اورور زمر داغه مشکل دی چې دلته مسلمانان خو دې ډېر په درسو دې جنگو دې سکند کفار وغورتل. نو زمو ځینې ولرسي دې اورور مرستې خلکو ته وکي پر مسجدان باندې ګرځي هغه چې هم د دې خوښه خلکو ته مرستې ورکي چې د دې خوښي چې معنا د مولا
چې مونای هغه د کټ په لاس ورکړي هغه چې هر چا ته ورکول دي خپل کړي تر کول کې بل تر کول نو زما اله دغه د ورور چې ارم ست ورچ په مسجد کې ارڅ کور ورور راغو کور د خلکو ته مسجد امام ته مشره پیدا کړي هغه مشره توا چې ورور دغه کاتونه دي خپل کور ته حساب وک مسکینان خلک ته ورور په شي دا وس دا وس ما خلک ولې چې خلکو د کاتونه ورسره و چې هغه ستړي هغه ته نه ورکی چې هغه د دې سمه چې درس په بیا هغه ته ورکی نو داسې مکه زما سره په لاس خدای دې هیله د زما پیغام ته مسلمان پورې ورسوي
زه محمدي د کومل ولایت لمرنګ